द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دی نن د شور ورځ د کال 2018 اپریل د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې پنځه نیمه او واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې نهه بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته زاش په کوم من هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه اول سره ټکی. هند پاکستان ته ویلي چې د دې نه د سترګې نه اړوي چې د ترخګرۍ به د دواړو ملکونو ترمنځ په اړیکو کوم بد اغیز نه وي. افغانستان په پوله د ډزو پر سر د پاکستان سفیر ته په کابل کې احتجاج کړی او د شام په الیپو ښار کې د یاغي وسلوالو په اډو هوایی بمباری کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. قدر منو ریدونکو په دې نیم ساعت خبری خپرونه کې به تاسو په مهم موضوعګانو باندې یو شمېر راپورونه مرکې اورئ. موږ سره اوسئ خو اول راځو د خبرونو تفصیل ته. هند پاکستان خبر کړی چې د دې نه د سترګې نه اړوي چې د ترهګرۍ به د دواړو ملکونو ترمنځ په اړیکو کوم بد اغیز نه وي. د هند سرخار نوی دلی کې د هند خارجه چارو سکتر ایس جی شنکر ویلي د پاکستان په خاوره به هیڅکله ترهګر دې ته پرېږنه دي چې د هند پر ضد حملې وکړي. نوموړي دا خبرې د خپل پاکستاني همنصبه اعزاز چودري سره د لیدو کتو په وخت کړي دي. د هند په پټانکوټ هوایي اډه باندې د برید وروستو د څو میاشتو د ځنډ نه پس دا خبرې د دواړو ملکونو د چارواکو ترمنځ شوې دي. د پاکستان خارجه سکتر چې د هارت آف ایشیا یا د آسیا د زړه په نوم غونډه کې د برخو اخستو په وخت یو اړخ ته د هند خارجه چارو سکتر سره ناسته کړې ده. د پاکستان خارجه وزارت وایي چې د دواړو چارواکو ترمنځ ګټورې خبرې شوې او د کشمیر د لانجې تر څنګ یو شمیر موضوعګانو باندې بحث شوی دی. د پاکستان خارجه سکتر د خبرو اترو په وخت ویلي چې کشمیر اوس هم د دواړو ملکونو ترمنځ بنیادي ستونزه ده. د پاکستان داخله چارو وزیر ویلی دی چې غربي نړۍ دی د ترخګرۍ پر ضد جنگ کې اسلامي ملکونه هم په اعتماد کې واخلي او په سیمه ایزه توګه دی د ترخګرۍ د ختمون لپاره لار خپل کړی شي. د پاکستان د خارجه داخله چارو وزیر چودر نثار علي خان په لندن کې د نړیوالو چارو د چیړنې په یو مرکز کې د وینا په وخت باندې دا خبرې کړې دي. د ویلي دي چې د ترخګرۍ سره د اسلام هیڅ تړون نشته او مذهب پورې دا تړل بد بدمرغي ده. د زیاته کړه چې غربي نړۍ ته پکار دي چې د خپلې تګلارې سره دی د ترخګرۍ ستونزې د حل کولو پر ځای دی ځایي تګلاره هم خپله کړی شي. چودر نثار علي خان دعوه وکړه چې د تیر کال په مقابل سخت کال پاکستان کې 38% په ترخګره پیښو کې کمی راغلی دی او ځنمرګي بریدونه 1.5% رقم شوي دي. د ویلي چې په تیرو 18 میاشتو کې په ګرد ملک کې 14,000 د استخباراتي ادارو په مرسته عملیات ترسره کړی شوي دي. د ویلي چې د ملک پوځ او سیاسي واکمن د ترخګرۍ پر ضد جنگ کې په یوه پاڼه دي. افغانستان په پوله د ډزو پر سر د پاکستان سفارتکار په کابل کې احتجاجان رابللی دی. په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین خارجه وزارت ته رابلل شوی و او ورته په ننګرهار کې د پاکستان لخوا ډزو باندې احتجاج وکړی شو. دغه ډزو کې یو افغان پولیس وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. د پاکستان په اوس په دوه ځایونو کې درنه وسله کارولې دغه سیمې ګوشته او لالپور خودل شوي دي. د دې نه یو ورځ وړاندې پاکستان ویلي وو چې د مومندو په سیمه کې د افغانستان له اړخه د وسلوالو لخوا ډزو چې هدف یې د امنیتي عسکرو چک پوسټه وه کې د دوی یو عسکر مړ او درې نور ژوبل شوي. د افغانستان نائب صدر عبدالرشید دوستم ته امریکایانو د ویزې د نه ورکولو په خبره افغان چارواکو د هغه امریکا ته د تاک پلان ختم کړی دی. نوموړی د ملک په شمالي اړخ کې یو لوی جنگ سالار پاتې شوی او دې وخت هم د ملک په سیاست کې لوی رول لري. نوموړي د افغان طالبانو د واک ختمولو په وخت د امریکایي پوځ سره غټ لاس کړی و. تیر کال د چچنیا ته تللی و او هلته نه په واپسۍ ماسکو کې حصار شوی و چېرته چې ده د روس سره د زړو تعلقاتو د تازه کولو ژمنې کړې وې. د شام په الیپو ښار کې د یاغي وسلوالو په اډو هوایی بمباری کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. دا خبره د بیړنۍ چارو مامورینو کړې ده. د سپین هیلمټ په نوم د ولسی تحفظ ادارې ویلي چې د الیپو په مرکزی ښار باندې هوایی بمباری کې 14 کسان وژل شوي دي. دی وایي چې جازونه بازارونه او نور آبادی سیمې په هدف کوي او وایي چې د دوی هم پکې یو کارکوونکی وژل شوی دی. تر دې وخت دا معلوم نه ده چې دا تازه حملې د شام پوز تر سره کړي او کنه د دوی ملګری د روسیې جازونو تر سره کړي دي. د امریکا د فوج یو جرنل ویلي چې عراق او شام ته د خارج نتلونکو داعش پلویانو په تک کې ډیر حده پورې کمی راغلی دی. جنرال پیټر ګرسټن چې داعش پر ضد د عملیاتو او استخباراتي چارو مشر دی، وایي چې د تیر کال په مقابل سخ کال د خارج نتلونکو د داعش جنګیالو شمیره ډیره راکمه شوې ده. د ویلي دي چې کله د په د خپل څوکۍ سنبال کړه، هغه وخت تر 1520 پورې خارجي وسلوال به شام ته د میاشتې په سر تلل، او اوس دغه شمیره تر 200 پورې راکمه شوې ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو د ډیوا ریډیو سره نه خبرونه ته نیخ پنی غد واشنگتن ډی سی نه غوګیي د نیم ساعت خبری خبرونه په سر کې به موږ تاسو ته د افغانستان او د پاکستان په اړیکو باندې یو راپور وړاندې کوو، او یادونه درکوو چې د دې راپور پسته به موږ د هند د خارجه چارو سکتر چې پاکستان ته کوم پیغام ورکړي چې ګنې د دې نه د سترګې نه اړوي چې د ترخګرۍ په پیښو به د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکو باندې کوم اثر نه غورځيږي. دغه راپور به تاسو ته وړاندې کوو، خو لومړی دې ته راځو چې د افغانستان په پوله د ډزو پر سر د پاکستان سفیر په کابل کې احتجاجن رابلل شوی وو. تیره ورځ دغه بیان داسې په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې د دین یو ورځ وړاندې د پاکستان لخوا ویل شوی وو چې د مومندو په سیمه کې د افغانستان لخوا په ډزو کې د پاکستان یو عسکر وژل شوی او درې نور ژوبل شوي وو. او د افغانستان چارواکي وایي چې دغه پیښې په نتیجه کې په ننګرهار کې د پاکستان د پوځ لخوا ډزو کې د دې یو عسکر یا پولیس عسکر مړ او دوه نور ژوبل شوي. په دغې باندې تاسو ته نور تفصیل زموږ همکار محمد علمگیر په خپل راپور کې وړاندې کوي.
افغانستان په خپل سیمه ننګرهار باندې د پاکستانی قواو لخوا شوی بمباری پر سر د پاکستان سفیر ته خپل احتجاج کړی. افغانستان په پاکستان تور لګوي چې دوی په یاد سیمه درنه بمباری کړې وه چې په نتیجه کې د افغانستان تر مخه د دوی یو پولیسواله مړ او دوه نور ژوبل شوي دي. د افغانستان په انتظامی چارو نائب خارجه وزیر ښاغلی نصیر احمد اندیشه د پاکستان استازی ابرار حسین ته احتجاج کړی. پاکستان د ننګرهار ایالت په دوه سیمو گوشته او لالپور د درنې وسلې چې توپخانه هم پکې شامله وه بېدریغه استعمال کړی. افغانستان دا ګام پسته دې پورته کړی چې دوه ورځې وړاندې پاکستان ویلي وو چې د افغانستان د طرف نه مشکوک یاغیانو په مومند ایجنسۍ کې د پاکستانی عسکرو یو پوسته باندې د ماټرو برید کړی وو چې پترس کې یو پاکستانی فوجي مړ او درې نور ژوبل شوي وو. د پاکستانی چارواکو تر مخه د اتوار په شپه د مومندو بایزای سب ډویژن کې د دوی یو پوستا د افغانستان له اړخه یاغیانو په ماټر ګولو وویشتله، او د اتوار په سهار یې بیا په دوی د درنې وسلې برید وکړو. پس د دې د امنیتي عسکرو د بم ناکاره کولو عمله د یو آی ډي یا په ځمکه باندې خخ بم هم ښکار شوه چې یو د اف سي عسکر پکې مړ او بل ژوبل شو. د دواړو پی خپړه د طالبانو جماعت الاحرار یاغي ډلې منلې وه چې په خپل یو بیان کې ویل دغه کاروایانو کې د دوی سلور وسلوال جوبل شوي هم دي. د پاکستان لپاره افغان استازي دغه پیخه غندلې وه او ویلي وو دا برید په داسې مهال شوی چې افغانستان په خپله د 19 اپریل ترهګر برید ویر مانځه په کم کې چې سلور شپېته کسان وژل شوي وو. افغان وزیر ښاغلی اندیشه د پاکستان څخه غوښتلی چې د دوی د سرحدونو سرغړونې دې ودروي چې د دواړو هیوادونو تعلقات نور خراب نشي. پاکستانی امنیتي چارواکي دریج لري چې د پاکستان ټول یاغي ډلې افغانستان اړخ ته پټې شوي او دغلته خپلې کاروایانې کوي. افغانستان د پاکستان سفیر په داسې مهال هم راغوښتي چې د دواړو هیوادونو تعلقات ډیر په خراب ډګر ولاړ دي. افغان صدر اشرف غنی په تیرو ورځو کې خپل پارلیماني وینا کې ویلي وو چې طالب وسلوالو ډلو سره خبرو اترو کې نور د پاکستان کومک ته اړتیا نه لري، او باید چې پاکستان په خپل خبره پراته افغان طالب وسلوالو خلاف کاروایی وکړي. افغانستان د طالب وسلوالو لخوا امن مذاکراتو نه په شا کېدو او خپل بریدونو کې نور تیزوالی راوستو پر سر ډیر خوشاله نه دی.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا رادیو اورئ.
ګرانو خبرمن اردوونکو د لیور اډیو سرنۍ خبرونې ته نیخ پنې غل واشنگټن ډی سی نه غوږی او یادونه درکو چې د نن ورځې په دې خبرونو کې موږ سره د لیبیا په حق لبنې هم یو راپور شته او د دغه لیبیا د راپور نو وړاندې به موږ تاسو ته بل راپور د افغانستان او د پاکستان ترمن چې کوم اړیکې دي په دغه باندې یو تفصیلی حال د علمگیر په راپور کې در وړاندې کړ. خو د نصیر احمد کاکړ یو بل راپور تاسو ته وړاندې کوو چې په هغه کې د افغانستان د نن چې دی وخت کم عملیات روان دي، په کومو کومو سیمو کې روان دي، په دغه باندې زمونږ بل همکار زاهد خټک د هغې سره خبرې اترې کړي دي. نو راځئ چې د نصیر احمد کاکړ دغه تفصیلي خبرې اترې په افغانستان کې د عملیاتو په حق لباندې واورو.
زبا د اعلامیې لږ نور جزئیات هم درته وایم چې وای د دغه ډلې درې کسان په پروان کې، دوه په خوست کې، یو په کابل او بل یې په لوګر کې د بریدونو پلانونه جوړوي. د کاتې ماموریت خبر پاڼه وایي که هر څوک د دغه کسانو او یا د هغو د ځای ځایګي په اړه معلومات لري، له هغوی سره دې اړیکه ونیسي. په اعلامیه کې د اړیکې شمیره هم ورکول سوې ده چې څه دا ډول ده: 0022103956. خو په دې اعلامیه کې دا نه دي ویل سوي چې دغه کسان د څه ډول بریدونو پلانونه نیسي او دا چې دغه کسان ټول افغانان دي که بهرنیان هم پاکستان. د حقانی شبکه یو خطرناکه شبکه یادیږي، لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه. په افغان حکومت او بهرنیانو باندې د قوي او پیچلو بریدونو او سلګونو افغانانو په وژلو دغه ډله تورنه ده. نړیوال ځواکونو د اعلامیه په داسې مهال خبره کړې ده چې څو ورځې مخکې په کابل کې د طالبانو په یوه برید کې شاوخوا 70 کسان ووژل سو او په سلګونو نور ژوبل سو. له دغه برید وروسته ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ افغان ځواکونو ته امر ورکړ چې پر طالبانو د ساحه تنګه کې مورچلونه دی بمبار کړي او ودې وژني.
افغانستان کې کاکړ صاحب څنګه چې تاسو هم وایئ چې وروستي برید کې تراویا پورې کسان وژل شوي وو، وسلوالو جګړه زیاته کړې ده په وروستیو کې، نو آیا ګڼې چې طالبان به دومره توان ولري چې په افغانستان کې ځنې سیمې ونیسي؟
زه به دا ووایم چې یو خو خبره دا ده چې دا کال 2016 کال دی. افغانستان د 1990 د لسیزې افغانستان نه دی. هلته د امریکا په مشرۍ کې د نړیوال ځواکونو یو مناسب تعداد موجود دی. په خپله تر 3.5 لک پورې افغان امنیتي ځواکونه موجود دي او د افغانستان په اوږدو کې د امنیت دنده پرمخ بیایي. د دې تر څنګ پولیس او سرحد ساتونکي ځواکونه هم شتون لري، د هغوی تربیه روانه ده. او بل دا چې افغان هوایي ځواک د جوړېدو په حال کې دی. هلته یو نظام موجود دی، پارلمان سته، ولایتي شوراګانې سته، د ولسوالیو نظام پر ځای دی، پرمختیایي کارونه روان دي، سړکونه، روغتونونه، مکتبونه، د اوبو د رسونې کارونه شروع دي. لږ ډېر ستونزې خو به وي، البته د کار روزګار لړۍ روانه ده. حتی چې له پاکستان څخه هم شمیرې وایي تر 1 لک پورې خلک د کار روزګار لپاره په افغانستان کې موجود دي. څېړونکي، کارپوهان او نړیواله ورورولي دا ګمان نه کوي چې وسلوال دي بیا دومره توان پیدا کړي چې افغانستان کې خپل کنټرول ومومي. او بل د کندوز او هلمند پیښې هم ستاسو مخې ته دي چې وسلوال سخت ماتې سره مخ شوي دي. البته په سرحدي سیمو کې به خال خال جګړه وي، وسلوال به هڅه کوي چې د کابل ډول بریدونه وکړي، خو که استخباراتي ادارې نورې تکړه سي نو د هغه مخنیوي هم کېدای سي. تاسو ته دا هم وایم چې کندهار، کابل، هرات، جلال آباد او داسې نور د افغانستان ښارونه هم هغه د 1990 د لسیزې ښارونه نه دي، بلکې ډېر بدل سوي او پرمخ تللي دي.
ډېره مننه نصیر احمد کاکړ صاحب.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا په پتا کې زړې یا په کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
زمونږ نن کو تاسو د ډیور رادیو سره نه خبرونه تنه خبرې غوا واشنگټن ډي سي نه وګیې هند پاکستان ته ویلي دي چې د دینه د سترګې نه اړوي چې د ترخه غره بعد دواړو ملکونو ترمنس په اړیکو باندې کوم بد اغیز نوي. دا خبرې تر 13 ورځ د پاکستان او د هند د خارجه سکتارانو ترمنس په نوې دیلی کې د خبرو اترو په محل شوې دي. دغه هند سرخار دیلی ته د هارت اف ایشیا یا د اسیا د زړه په نوم چې کوم د ترکیې لخوا یو غونډه رابلل شوې وه په دغه کې د برخه اخیستو لپاره دی تللی دي. په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار نوشر روان کلندر په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د هند خارجه دفتر میډیا ته ورکړی شوی بیان کې ویلی دي د هند خارجه سکتر ایس جی شنکر د پاکستان خارجه سکتر ته ویلی دي باید د دې خبرې نه انکار ونه شي چې د پاکستان په خوره ترهګرې ډلې د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې اغیزمنه کوي. د افغانستان په اړه د آسیا د زړه په نامه نوې ډیلی کې د غونډې ترڅنګ د هند او پاکستان خارجه سکترانو اعزاز چودھری او ایس جی شنکر ترمنځ مهم ملاقات شوې ده. مطبوعات وایي د هند خارجه سکتر پاکستانی همسیال سره د خبرو په وخت د پټانکوټ او ممبئی د بریدونو پلټنو او په دې کې د ککړو ترهګرو په ضد د فوري مقدماتو چلولو غوښتنه هم وکړه. په هند کې د پاکستان های کمیشن لخوا هم د دغه ملاقات په اړه یو بیان میډیا ته ورکړی شوی دی چې پکې ویل شوی دی پاکستان هند د گرفتار کړی شوی را ایجنټ کلبوشن جادو د هلو زلو او په بلوچستان او کراچۍ کې د هند استخباراتي ادارې را د سرګرمو او په ترهګرۍ کې د ککړېدو د اندېښنو نه هم خبر کړو. مطبوعات د دواړو ملکونو د اعلی چارواکو ترمنځ دغه ملاقات ته ډیر اهمیت ورکوي. تیر کال اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا د زړه په نامه هم د یوې غونډې په محل د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د هند خارجه وزیر ششما سوراج ترمنځ ملاقات کې د روان کال په جنوري کې د دواړو ملکونو ترمنځ په موجوده شخړو باندې د بیا لیدو فیصله شوې وه. خو د هند پټانکوټ سیمه کې په هوایي ډګر د برید وروسته دغه ملاقات بیا ځنډول شوې وه ځکه چې هند تور لګولی و د دغه برید پلان د پاکستان په خوره جوړ شوی و او د پاکستان تندروه ډله جیش محمد مشر مولانا مسعود اظهر نوم یې پکې اخیستی و. د دغه وروسته پاکستان ویلی و مولانا مسعود اظهر د پاکستان پولیسو د هند تورونو وروسته خپل حفاظتي سارنه کې اخیستی دی. هند د مولانا مسعود اظهر په خلاف مقدمه هم درج کړې ده او پاکستان په دغه پیخه د پلټنو لپاره یو ټیم هم جوړ کړی دی چې د هند سفر یې هم کړی دی. هند د پاکستان د یوې بلې تندرو وسلوالې ډلې لشکر طیبه د هلو زلو په اړه اندېښنې هم لري. په دغه ډلې د ممبئی د بریدونو تور لګوي. جیش محمد او لشکر طیبه دواړه ډلې د پاکستان پنجاب سویلي سیمو کې مرکزونه لري او د پاکستان میډیا کې بیانونه هم ورکوي. د امریکا او هند ترڅنګ د پاکستان لخوا هم په دغه ډلو بندیزونه لګېدلې دي. خو د دې باوجود بیا هم د دغه ډلو مشران په ښکاره توګه نه یوازې دا چې د پاکستان ټولو ښارونو ته کلو تلی راتلی شي بلکې اکثره لوی لوی غونډو ته ویناګانې هم کوي او د فلاحي ادارو په نوم اکثره د قدرتي افتونو په وخت په متاثره سیمو کې په هلو ځلو لیدل کیږي. د تیر ګل په ورځ د امریکا په یوې وتلې ورځپاڼه وال سټریټ جرنال کې یو رپورټ هم چاپ شوی و چې پکې لیکل شوی و د پنجاب بهاولپور سیمه کې د پټانکوټ برید تورن ډله جیش محمد ښکاره هلې ځلې کوي او د پاکستان د پوځ یوې چوڼې په موجودګۍ کې لوی مرکز جوړولو باندې کار هم روان کړی دی. خو د پاکستان د پوځ لخوا په دغه سیمو کې د وسلوالو ترهګره ګرځول شوي ډلو په ضد د پوځي عملیاتو د لاندې دغه ډلو باندې تر اوسه لاس نه دی اچول شوی. د هند ترڅنګ د افغانستان حکومت هم په پاکستان باندې د حقانی ډلې او افغان طالبانو ترڅنګ هغه نورو ډلو سره د مرستو تورونه لګوي چې افغانستان کې په ناامنۍ کې لاس لري. خو پاکستان د هند او افغانستان دغه تورونه همیشه رد کړي دي او وایي پاکستان خپلو ګاونډي هیوادونو سره پورم نه اړیکې ساتل غواړي.
بيبي شيرينا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار شروع کیږي.
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-003.
001 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
اروپای ملکونو ته د کډوالو تګ چې په شام او عراق کې کله راهسې د داعش پر ضد عملیات شروع کړی شوي دي، یا د داعش لخوا چې دغلته کې کم د تشدد پیښې سوا شوي دي، نو دغه تګ په څه وخت کې د ټول اروپا لپاره لویه مسله وه. خو دغه اروپایي ملکونو خپل خارجه پالیسۍ داسې سختې کړې چې دې کډوالو ته هغې د تګ لارې وتړلې. ولې؟ ځکه چې په دغې کې ځینې انسانی قاچاقبر چې کوم د نورو ملکونو څخه خلک په غیر قانوني توګه دغه اروپا ته د وړیدو کوشش کوي، نو د هغوی له خوا شمېره کې هم اضافه راغلې وه. هم د دغې اضافې د کمولو په سبب د لیبیا په ساحلي سیمو کې د اروپایي ملکونو لخوا د پالیسیو د بدلونو او یا دغلته کې د انساني قاچاقبرو د مخنیوي لپاره خصوصي ګامونه پورته کړی شول. په دې باندې د وایس اف امریکا یو راپور تاسو ته زموږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
دا د یورپ ته ډیر وخت راسي ارمان وو چې د پناګزینو مخه ونیول شي. د لیبیا امنیتي ځواکونو په دې غرض د پناګزینو د ټولیو په ماتولو لاس پورې کړی دی. پایتخت طرابلس کې تېر هفته پولیسو د سمګلرانو په یو کور چاپه ووهله. لیفټیننټ صابری په لیبیا کې د امنیتي ځواکونو غړی دی. په عربی ژبه کې وایي: منګه د چاپو په وخت د بیلابیلو ملکونو 203 کسان نیولې دي چې ورسره خپل سمګلران هم په موقع موجود وو. ولې دغه چاپو په پناګزینو هیڅ اثر نه دی غورځولې او رپورټونه وایي د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د شمالي افریقې نه 14,000 پناګزین اټلی ته پوري وتی، چې د تیر کال په نسبت 1/2 زیاته شمېره ده. امریکا د ګل په ورځ د لیبیا په ساحل د پناګزینو د مخنیوي لپاره د ناتو ائتلاف سمندري عملیاتو وړاندیز هم کړی دی. خو دا واضح نه ده چې د ناتو سمندري جازونه به د پناګزینو د معلومولو وروسته د هغوی سره څه کوي. ریکارډو فیبیانی د یوریشیا ګروپ سیډونکو دی، وایي:
Some people are talking about flying them back to their respective countries in Africa, but it's clear that the African government is not interested in this. And obviously, sending them back to Libya is not legal at the moment because the situation in Libya is not legal. یا داعش په ضد یې د حملو کمولو نه انکار وکړو. خو د امریکای صدر براک اوباما لیبیا ته د پوځونو لیږلو امکان بیخي رد کړی او ویلی دی:
I don't think it would be welcomed by this new government. It would send the wrong signal.
زما نه خیال کړ د لیبیا نوې حکومت به د امریکایي عسکرو خپل ملک ته د ورتلو خبره خوښه کړي. دې سره به یو غلط پیغام لاړ شي او په دې خبره د لیبیا ټول ولس را یو کېدای شي. سیډونکی ریکارډو وایي: د غربی نړۍ تربیتی ځواکونو میشن به په لیبیا کې د دوو متضادو حکومتونو ترمنځ مخالفت لا نور سیوا کی. نو موړی وای:
They are taking over ministries and
معلومه نه ده چې په راتلونکي وخت کې به کوم ډله د لیبیا ملي پوز جوړیږي چې د لیبیا د ملي پوز اختیار په خپل لاسو کې اخلي. د نهي پوز د لیبیا د دوو حکومتونو ترمنځ هغه وخت تاوتریخوالی زیات شو کله چې د تبروک حکومت مالټا ته په لومړي ځل د تجارت لپاره تیل اولیګل او د طرابلس حکومت دغه تیل یو غیر قانوني کار وګرځو او د مالټا حکومت د لیبیا د تبروک حکومت تیلو جهاز په دې خبره پل ساحل ته د ورننوتلو نه ودرو.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
ډیو ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپګونه 9 بجو پورې
او د ماشام له شپږ څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
او تاسو باندې کوم اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
یونس خلق د سخت مشکلاتو باوجود په حقیقي مانو کې د جمهوری اصلاحاتو د پاره هلې ځلې کوي. د یوسو کلونو په ډیره کم موده کې د تیونس خلکو په ډیره امنناکه طریقه عبوري حکومت نواک اختیار په کامیابۍ سره یو منتخب جمهوری حکومت ته سپارلی دی. د جمهوریت، سیاسي ازادۍ او د بشري حقونو مرستیال امریکني غیر سرکاري تنظیم فریډم هاوس پرله پسې په دویم کال هم تیونس یو آزاد ملک اعلان کړی دی. دا لومبه عرب ملک دی چې په دې ډول منلی شوی دی. خو باوجود د دې هر څه تیونس له هغه شان سختو ستونزو سره مخ دی چې پکې د بډو رشوتونو د نوغي وستو، د معاشرې د کمزورو خلکو د مسلو اوارولو، د خلکو په کارونو کې د سرکاري دفتري اهلکارو د عمل دخل کمولو او د روزګارونو پیدا کولو مسلې شامل دي. د امریکې د خارجه چارو نائب وزیر انتونی بلینکن خپل یو اوسنی تقریر کې ویلي دي تر څو چې دا مسلې اوارې کړې شوې نه وي د دې غیر معمولي جمهوري واک اختیار د سپارلو عمل په خطره کې دی. همدغه سبب دی چې امریکې تیونس سره د سیاسي، اقتصادي او دفاعي مرستې ملګرتیا د زیاتولو پوخ نیت کړی دی. امریکا غواړي چې د تیونس خلکو سره د خپلو جمهوري کامیابو په مضبوطولو کې لاس امداد وکړي. تیونس د حفاظتي ځواکونو په منځ کې د احتساب د عمل خکولو، د بډو رشوتونو د جرړو پرې کولو او د وړومبو بلدیاتي انتخابونو کولو دپاره کار کړی دی. امریکي د تیونس دننه د سلامتیا او د انصاف په نظامونو کې د اصلاحاتو دپاره د تیونس په کوششونو کې ډیره منډه کړې ده. امریکا تیونس کې د ظلمو دپاره د روزګارونو په پیدا کولو کې د تیونس د حکومت او د ذاتی مد تکنیکی لاس امداد کوي، ځکه چې د تیونس مشران د زبردستو اقتصادي اصلاحاتو او د کار باپار دپاره د سازګارو حالاتو پیدا کولو دپاره کار کوي. امریکی تیونس ته د وړاندې نه یو ارب ډالر قرضه هم ورکړې ده چې د تیونس مالی حیثیت پې راجوندی شي. امریکا د تعلیم په مت کې د طالب علمانو یو بل ملک ته د لیږلو رالیږلو او دوی له د تربیت ورکولو عمل هم جاری ساتلی دی چې دا شان د تیونس زلمی کل د روزګارونو د موندو دپاره د یو ویشتمې صدۍ کسب هنر حاصل کړی شي. او اخیری دا چې امریکا تیونس سره خپل دفاعي تعلقات په دې غرض نور زیات جوړی چې تیونس د خپل ازادۍ او سلامتیا دشمنانو ته د ماتې ورکولو جوګه کی. هر کله چې تیونس د عرب نړۍ د ټولو نه د تازه ترین جمهوری ملک په حیث پر راپورته کېدو دی، امریکا به ورسره په دې لړ کې مکمل ملګرتیا جاری ساتي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorial.
د ډیوا رادیو د سهارنۍ خبرونې لومړۍ برخه نیم ساعته خبري خبرونه په دې ځای کې پای ته رسیږي. چرته زیمه د سهار په خیر دوه ساعته خبرونه به څو شوبو کې زموږ همکاران کلثوم کاکړو نوشروان قلندر تاسو ته وړاندې کوي. دغه پروګرام کې یا د خبرونه کې ضرور د هغې سره شامل شئ. د دې نیم ساعته خبري خبرونې په وړاندې کولو کې زموږ سره په تکنیکي اړخ باندې مرسته کول پروډوسر بختور شاه او انجینیر وو هاروي، د هغې مننه کوو. نو په دوه ساعته پاس په ځای واري بیا ستاسو په وړاندې راځو.